آمریکا غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
ولسمشر باراک اوباما ایران ته د جمهوریت غوښتونکو لخوا د لیک په استولو انتقاد وکړ. د چاډ او نایجر ځواکونه د نایجیریا په شمال ختیځ کې د باکو حرام د ډلې نه د داماسک خرګوټ نیولای او یو نوی سروي وایي چې اکثریت افغانان د خپل هیواد راتلونکي ته هیله مند دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. د دې خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې پروانه خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په رپورت کې په استرالیا کې د سیاسي پناه غوښتونکو په غیر انساني پالیسي او ډیر سخت انتقادونه شوي دي. همدارنګ افغانان وایي په تیرو لسو کلونو کې ستره لاسترونه تعلیم ته لاسرسی سوله امنیت پخه سړکونه او د قانون حاکمیت په هند کې رپورت لرو چې وایي چارواکو د هند په لویدي زیالت کې د غوګانو او غیانو په قصابۍ او د غوخو په پلورلو بندیز لګولی ده. د رپورټونو وروسته اوري خو اوس بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او روخان نورزی وایو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هغو اوڅلوېشتو جمهوري غوښتونکو سناتورانو انتقاد کړی دی چې پرونی ایران ته خبرداري ورکړی و چې د اټومي پروګرام په سر هر ډول معامله به د اوباما د ولسمشرۍ تر پایه دوام وکړي او بس. اوباما په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د جمهوري غوښتونکو کړنې مسخرو ته ورته دي. دا ځکه چې داسې ښکاري چې جمهوري غوښتونکو سناتوران غواړي چې د ایران د سخت ریزو سره هم نظر وسی. هغه وویل چې دا یو غیر معمولی ائتلاف دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د جمهوري غوښتونکو پر لیک باندې اعتراض کړی دی او ویلي دی چې لیک هیڅ کوم قانوني ارزښت نه لري او تر ډیره د تبلیغاتو د وسیلې په توګه استعمال شوی دی. هغه وویل چې کچیری د اوباما پر ځای کومه اداره راځي د ایران سره موافقه لغوه کړي نو دا به د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه وګڼل سي. جمهور غوښتونکو سناتورانو په یو لیک کې چې ایران ته استولې دی ویل دي چې کچېر ایران د امریکا او نړۍ د پنځو لوی قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر موافقه وکړي او د امریکا کانګرس تصویب نه کړي نو دا به د ولسمشر اوباما د اجرایوي فرمان نه علاوه بل هیڅ هم نه وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راو دنوریا. په عراق کې حکومتي ځواکونه د تکرید د خار دینولو لپاره خپل عملیات جاری ساتي. بل پلاو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د یکشنبه په ورځ د عراق د فلوجي خار ته نږدې او د سوریې د کوباني خارګوټي کې ډېر لس هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع د وزارت ویان ډګروال سټیف وارن وایي چې امریکا او ملګرو هیوادونو یې د اګست میاشتې راهیسې چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف یې هوایي بریدونه پیل کړي دي 2800 هوایي بریدونه کړي دي. د عراق د کرکوک د سیمې نه بیا د امریکا غږ د کوردي څنګ خبریال دلشاد انور په خپل رپورټ کې وایي چې په سیمه کې د درنو بمباریو شواهد لیدلي. په دې سیمه کې کوردي پېشمرګه قواوې هڅه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د سیمې نه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې د کرکوک په سیمه کې د یکشنبه په ورځ دوه ځلې بمباری کړي دي.
د چاد او نایجیر ځواکونو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د باکو حرام د ډلې نه د داماسک ښارګوټ نیولی دی. دا لومړی ښارګوټی دی چې د چاد او نایجیر ځواکونو د باکو حرام د ډلې په خلاف د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د نایجیریا د بورنو په حالت کې ونیوي. د چاد چارواکو ویلي دي چې د ښارګوټي د نیولو لپاره په جګړې کې د چاد لس عسکر وژل شوي دي او شنو ټپیان شوي دي. خبري منابع بیا ویلي دي چې په جګړې کې لږ تر لږه د باکو حرام 200 وسلوال وژل شوي دي. دا ارقام د مستقلي منابع لخوا نه دي تایید شوي. د نایجیریا د پوځي ویانت امریکا ژغت ویلي دي چې نایجیریا د چاد او نایجیر د ګډو عملیاتو ملاتړ کوي.
او دا همڅو داخلي خبرونه. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلی او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې دواړو هیوادونو په پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني توګه د وسیدو لپاره د یوې طرحې په جوړولو سلا وکړل او د کډوالو د مشکلاتو د حلولو لپاره یې د یوې کمیټې د جوړولو خبره هم کړې ده. د هغه وخت راهیسې چې په پېښور کې په یو خونځي برید وشه په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې افغانان د مشکلاتو سره مخ دي. افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي.
د
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته دا مور کوو. یو نوې سروې وایي چې اکثریت افغانان د خپل هیواد راتلونکي ته هیله مند دي. د ډیموکراسي انټرنیشنل بنسټ دغه سروې د افغانستان د 40 ولایتونو کې کړې ده او وایي چې په سلو کې یو اتیا افغانان په دې فکر کې دي چې هیواد یې په سمه لور روان دی. د 1999 کال د سروې په پرتله دا شمیره په سلو کې 30% زیاتوالی شي چې دغه بیا د دې استازیتوب کوي چې افغانان د هیواد راتلونکي ته هیله مند سوي دي. په دې سروې کې د هیواد د راتلونکي د ژوند د وضعیت انتخاباتو او امنیتي او اقتصادي حالاتو په اړه د افغانانو نظرونه راټول سوي دي. د سروې نتایج د همشې چې اکثریت یعنی 92% افغانان وایي چې د راتلونکي کال د پارلماني انتخاباتو د مخه دي په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات راوستل سي. په دې سروې کې 18% د سولې له خبرو او 15% د ملي وحدت حکومت څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
عبدالله وایي د طالبانو سره سوله دا معنا نه ورکوي چې حکومت د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو نه تیر شي. د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس پرون د محمد قسیم فهیم په لومړي تلین کې وویل چې د سولې د خبرو معنا دا نه ده چې بیرته د طالبانو دوره راشي. هغه څرګنده کړه چې ښځې به د خپلو حقونو نه محرومه نشي. عبدالله وویل که څوک د جګړې د لارې د امتیازاتو د اخیستو هڅه کوي نو امتیازات به ورنه کړل شي. ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدرب رسول سیاف هم پرون په هغه غونډه کې خبرې وکړلې چې د محمد قسیم فهیم د لومړی تلین په مناسبت جوړه شوې و.
د تیرو 3 هفتو راهیسې د کابل زیاتره برخې برېښنا نه لري. د برېښنا د شرکت مسؤلین وایي چې د وروستیو ورښتونو له امله په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د برېښنا ستنې له کاره لوېدلې دي او لږته لږه یوه میاشته کار ته ضرورت شته چې دغه مشکل حل سي. دغه مسؤلین دا هم وایي چې د هوا حالات د برېښنا د مزو د ترمیم په کار باندې تاثیر درلودای سي. دوی څرګنده کړې ده چې که هوا ښه سي نو انجینران به وکړای سي چې ساحې ته ولاړ سي او د برق مزي به ترمیم کړي.
او دا هم پاتې خبرونه. د 19 اروپایي هیوادونو د مالیې د وزیرانو مشر د یونان نه غوښتلی دی چې د وخت ضایع کول لونه دی ډډه وکړي. د هغو اروپایي هیوادونو د ډلې مشر چې د یورو سکه په کې چلیږي ویلي دی چې یونان دی د اصلاحاتو د پروګرام د عملي کولو په اړه خبرو اترو ته سرعت ورکړي تر څو چې نړیواله ټولنه یونان ته پور ورکړي. د دغو 19 اروپایي هیوادونو د ډلې رئیس یورون دایش بلوم وویل چې د یورو د هیوادونو په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو د راوستلو لپاره لږ څه شوي دي. هغه په بروکسلز کې وویل موږ باید ډیر وخت ضایع نه کړو. د پور موده یوازې د 4 میاشتو لپاره غځول شوي او وخت دادی تیریږي.
د اوکران ولسمشر وایي چې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو خپلې زیاتره درنې وسلې د جګړې د لومړۍ کرښې نه شاته کړې دي. هغه دا هم ویل چې حکومتي ځواکونو هم د خپلو وسلې ډېرې برخې د سیمې نه ایستلې دي. د اوکران ولسمشر پیترو پوروشینکو د دوشنبې په ورځ په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې په تیرو 3 اونۍ کې اوربند سوی دی، بریدونه هم ورسره کم سوي دي. هغه ویل چې د فبروري د 15 نیټې نه چې د اوکراین په ختیځ کې اوربند ټینګ سوی دی د اوکراین 4 شپېته عسکر وژل سوي دي. د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې ولسمشر اوباما د اروپایي شورا د مشر سره وکتل او په اوکراین کې د روسیې د هڅو په خلاف پر یو ګډې ستراتیژي باندې خبرې وکړې. د غونډې نه مخکې د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک د نیویارک ټایمز ورسپانې ته وویل چې اروپا تر اوسه ماده نه ده چې په روسیې دي نور بندیزونه ولګوي.
هغه سویسی الوتکه چې د لمر پوړانګو چلیږي د عمان په مرکز مسقط کې کېناستله. الوتکه د ابو زبینه پرواز وکړه او په پام کې ده چې الوتکه به د نړۍ دوره ووهي. د الوتکه د ابو زبینه حرکت کړی و او لس ساعت وروسته د عمان مرکز مسقط ته ورسیده. د الوتکه یوازې یو څوکۍ لري او وزر یې 2 اتیا متره اوږدوالی لري. د الوتکې وزن د یو موټر په اندازه دی او په وزرو کې د لمر د انرژۍ د ذخیره کولو تختې لګول شوې دي. دغه ایله دی چې د الوتکه د شپې لخوا هم پرواز کولی شي. د دې الوتکې د جوړولو لپاره 2 سویسی ورونو 2 کاله کار کړی و.
او د ټکنالوژي امریکایي شرکت اپل پرون اپل واچ یا د اپل ساعت معرفي کړ. تمه ده چې د اپل ساعت به د اپریل په میاشت کې بازار ته عرضه سي. د اپل ساعت چې په لاس کېږي د ساعت کار به هم وکړي او د وړوکي کمپیوټر کار به هم ترې واخیستل سي. اپل ساعت به یو شمېر پروګرامونه هم ولري. د اپل د شرکت مشر ټیم کوک وویل چې د اپل د ساعتونو د لارې به خلک وکړای سي چې ټلیفون وکړي، خپل برېښنا لیکونه ولولي، موسیقي ته غوږ سي او یا هم د خپل سپورت تنظیم وکړي او نظارت یې وکړي. د اپل تر ټولو ارزانه ساعت به په 3.9 امریکایی ډالر وي. اپل په داسې ساعتونه هم جوړ کړي چې سره زر به پکښې په کار سوي او قیمت به یې تر $100,000 پورې ورسیږي. اوس هم په بازار کې د یو شمېر نورو شرکتونو سمارټ یا هوښیار ساعتونه شته. په دغو شرکتونو کې د جنوبي کوریا د سیمسانګ او ال جی شرکتونه او د جاپان سوني شرکت راځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو وخت په واشنگتن کې د شپې شلکم لس بجې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اورئ. د هم د خبرونه لومړی مطلب د ملګرو ملتونو په ریپورت کې ویل شوی دی چې په استرالیا کې د سیاسي پناه اخیستونکو په غیر انساني پالیسیو باندې انتقادونه شوی دي. د سیدنی د امریکا غا خبريال فل مرسر په دې اړه رپورت لګلای.
په استرالیا کې د مهاجرینو د وځي د سړلو د پاره د ملګرو ملتونو خاص راپورتر یو وان مندیس په خپل تحقیقاتي راپورت کې په هغه ملک کې د دغو مهاجرینو د سیاسي پناه د اخیستلو پالیسی غیر انساني بللې او په هغه سخت اعتراضونه هم کړی دي. هغه وایي چې په استرالیا کې په قید کې د ماشومانو د ساتلو نه علاوه هغه ملک په دې نه دی بریالی شوی چې د پاپوا نیوګینی د مانوس په ټاپو کې د مهاجرینو په سیمه ییز مرکز کې د تشدد او د تاوتریخوالي مخه بند کړي. خاغلی مندیز دا هم ویلی دی چې هلته د سیاسي پناه غوښتونکو د حقوقو نه ډیره سخته سرغړونه پدې کیږي چې د دغو سیاسي پناه غوښتونکو سره ظالمانه غیر انساني او تحقیرآمیز سلوک کیږي. په استرالیا کې د بشر د حقوقو په یو مستقل حقوقي مرکز کې یو غړی دانیل ویب وایي چې د ملګرو ملتونو د دغه راپورت له کبله باید استرالیا وشرمیږي. هغه وایي
Clearly what we are doing at the moment is harming the men, women and children who seek our protection. It's also harming
مون په سرګن ډول هغه نارینه خزه او ماشومان په خطر کې اچو چې زمونږ نه د ساتنې او د حفاظت غوښتنه کوي او دې د هغه ملت نړیوال اعتبار ته چې د بشر د حقوقو سخت احترام کوي ډیر تاوان هم رسول دی. د ملګرو ملتونو په دغه راپورت کې د استرالیا په دریایي پالیسیو هم سخت اعتراضونه شوي دي. د دغه پالیسیو په اساس استرالیا سیاسي پناه غوښتونکي په سمندر کې په داسې مرکزونو کې اچي چې قانوني وکیلانو ته لار نه لري. مګر د استرالیا د مهاجرت د ادارو مامورینو دغه الزامونه رد کړي دي او وایي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول استرالیا ته داخليږي د هغوی په کافي اندازه په ښه طریقه خدمت کیږي. د استرالیا صدر اعظم هم دغه راپورت رد کړی دی او وایي چې استرالیا د ملګرو ملتونو د دغه خبرو نه نور اخسته شوې ده. هغه وایي چې د هغه د ملک پالیسی ده چې د هغو خلکو د تشویق مخه بند کړي چې په ډیرو سختو لارو چې مرګ ژوبله هم ورته پیخیږي ځان استرالیا ته راورسوي. هغه وایي د هغوی پالیسی په حقیقت کې انساني پالیسی پدې ده چې د انسانانو د قاچاق مخه په کلکه بندوي. په استرالیا کې په اتومات ډول ټول هغه سیاسي پناه غوښتونکي په توقیف کې اچول کیږي چې د ایران، افغانستان، پاکستان او د سریلانکا په شمول د نورو ملکونو نه د استرالیا سواحلو ته ځانونه ورسوي. استرالیا هر کال د بیلو بیلو نړیوالو اصولو په اساس 1400 خلکو ته په خپل ملک کې د میشت کېدلو اجازه ورکوي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
درنو دونکو دا د ازادي رادیو پیغام وو چې تاسو د امریکا غاګ آشنا رادونه واوریده. افغانان وایي په تیرو لسو کلونو کې ستره لاسترولنه تعلیم ته لاسرسي، سوله، امنیت، پاخه سرکونه او د قانون حاکمیت دی. دوی په ملي کچه د اداري فساد، امنیت نشتون او د دولت کمزورتیا د تیرو لسو کلونو غټي ستونزې یاد کړې دي. بهرت صبر په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د دیموکراسي انټرنیشنل بنسټ یو سروې خبره کړې چې ورکه په سلور د شولایتونو او یو سل دیار لسول سوالایو کې د هیواد د حرکت لورې افغانانو د ژوندانه وضعیت، ټاکنو او امنیتي او اقتصادي حالات په اړه باندې خلکو سره مرکه شوې دي. ډیری افغانانو ویلي هیواد یې د تیر کال په پرتله ستر بریاوې ترلاسه کړې دي. دغه سروې یو تر سره کوونکی ښاغلی وفای وایي
بزرگترین موافقیت امکان تعلیم او تحصیل بوده بعد صلح امنیت است، بعد سرک های پخت.
افغانانو په تیر لس کالو کې تعلیم ته لاسرسی، صلح او امنیت، د پاخه سړکونو لرل او د قانون حاکمیت خپل سترې بریاوی نومول دي. خو په ملي کچه په ترتیب اداري فساد، امنیتی ستونزې او د دولت ضعیف حاکمیت غټي ستونزې نومول شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډي آی یا ډیموکراسي انټرنیشنل په خوانی سروي د امنیت نشټون تر ټولو غټه ستونزه نومولې وه. په همدې حال کې په محلي کچه د برېښنا نشتون، د پخولارو خرابوالی، بیروزګاری او کمزور اقتصاد غټې ستونزې نومول شوې دي. د دغه سروې پر اساس د تیر کال را په دې خوا ډېری افغانان په دې اند دي چې هیواد یې د پرمختګ په سمه لاره سیخ شوی دی. وفای وایي
کسانی که گفتن افغانستان به سمت درست در حرکت است تعدادش امسال افزایش یافته، برعکس در حال کسانی که گفتن
سکل ده هاو کسانو شمیره زیاده شوی چی وای هیوادی پا سمن لر رواندی. دا پا داسی حال کده چی ده هاو کسانو شمیر رکم شوی چی وای هیوادی پا غلط لر رواندی. نونو دی ارخموک وینو چی ده دیال سو یو نوی کال رهیسی ده هیواد روخان راتون که تا امیدون زیاد شوی دی.
د سرویشیو یو په وینا د ملي وحدت حکومت نړیوال مرستي خ امنیت او د اساسي قانون شتون په سملار د هیواد د سیخکیدو دلایل نومول شوې دي. په دغه سروي کې زینو پختل شو یو کسانو دا هم ویلي چې هیواد یې په غلطه لار روان دی او دغه کار لاملونه هم نه امني، اداري فساد، د طالبانو شتون، د ګاونډیو لاسوهنه او اقتصادي بد وضعیت په ګوته شوې دي. سګنه سروي د هم خی چې درې شپېته سلنه افغانانو ویلي د ژوندانه وضعیت ښه شوی دی. حال دا چې په دیارلس سوه د نویم کال کې د ښه ژوندانه لرونکو کچه تر دې زیاته، یعنی څه د پاسه شپږ شپېته سلنه وه. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په وینا په مرکزي، لویدیز، جنوبي او ختیځو سیمو کې د ژوندانه وضعیت بد او په مرکزي، شمال ختیځو، جنوب ختیځو او شمال کې د ژوندانه وضعیت ښه او زیات ښه ښودل شوی دی. خود امنیت پرونده سروي خی چې
کسانی که گفتن شرایط امنیتیشان بسیار بهتر یا کمی بهتر شده است 42.3% تشکیل میدهد.
په دیالس او درې نوي کال کې هغه کسان چې ویلي امنیتي شرایط ښه شوي 20% دي. خو په دیالس او دوه نوي کال کې څه د پاسه 250 خلکو ویلي چې امنیتي وضعیت ښه شوی دی او دا ښیي چې د هیواد امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله 10 درجه خراب شوی دی.
د بد امنیتي شرایطو لرونکي سیمې لویدیزې، شمالي، جنوبي او شمال ختیځې سیمې دي. د ډیموکراسي انټرنیشنل د بنسټ دغه سروي چې 43% ځوانان یا تر 43 کالو د زیات عمر لرونکي دي ښیي چې 50% خلک په دې باور دي چې په راتلونکو 50 کالو کې به طالبان د افغانستان په سیاست کې ځای ونه لري. خو تیر کال د دغه کسانو شمیره څه د پاسه 9.5% وه. 16% افغانانو د سولې له خبرو او 15% خلکو هم د ملي وحدت د حکومت نه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. 20% افغانان بیا د ملي وحدت د حکومت پر دوام او بریالیتوب باوري دي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل د دغه څېړنې ټیم دا هم وایي چې 90% خلک پر ملي اردو، ګاونډیانو، ملایانو او جمهور رئیس باوري دي او 80% مصاحبه کوونکو هم په ټاکنیزو کمیسیونونو باندې باور ښودلی دی. خو دغه باور د تیر کال په پرتله 10% راټیټ شوی دی. همدارنګه د ټاکنو پر بهیر د خلکو باور 15% راټیټ شوی او افغانانو ویلي که د ټاکنو کمیسیونونه په حاضر حال پاتې شي نو خلک به په راتلونکو ټاکنو کې ګډون ونه کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
او دا هم یو څو لنډ خبرونه. اوباما ایران ته د جمهور غوښتونکو لخوا د لیک پاسول انتقاد وکړ. د چاد او نایجیر ځواکونو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د باکو آرام د ډلې نه د داماسک ښارګوټی نیولی دی. او یو نوی سروې وایي چې اکثریت افغانان د خپل هیواد راتلونکي ته هیله مند دي. په عراق کې حکومتي قواو د تکرید د ښار د نیولو لپاره خپل عملیات ادامه ورکړې ده او په دغه برخه کې پیشرفت هم کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عالم بلخی په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره کتلی دی او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
چارواکو د هند په لویدي زیالت مهاراشتر کې د غواګانو او غیانو په قصابۍ او د غوښې په پلورلو بندیز لګولی. د هند د واکمن بهارت یا جانتا ګوند پورې مربوطو د هندوانو مذهبي ډلو د حکومت دغه پریکړه ستایلی، خو د هند مسلمانانو او غوښو پلورونکو یې بیا غندنه کړې ده. د نوې ډیلي نه د امریکا غږ د خبریالې انجانه پسری چا رپورټ سید سلیمان شال ولی.
کله چې د مهاراشترا صوبایي چارواکو د غوایي او غواګانو په قصابي کولو بندیزونه نافذ کړل، له قصابخانو او رستورانونو نه غوښه لا درک شوه، خو هغو په لسګونو زرو مزدورانو چې د غوښو د پلورلو په کاروبار خپله ګزاره کوله یو دم بیکاره او بېروزګاره شول. په مهاراشترا کې د بھارتیا جنتا ګوند حکومت کوي او پروس کال په صوبایي انتخاباتو کې له خپلو ملاتړ کوونکو سره ژمنه کړې وه چې انتخابات یې وګټل هغه قانون به نافذ کړي چې په دغه صوبه کې تقریبا 40 کلونو مخکې د خپلې واکمنۍ په دوران کې د غواګانو په قصابي کولو باندې د بندیز د لګولو لپاره جوړ کړی و. د دې قانون له مخې هر هغه څوک چې د غوا او یا د غوایي غوښه ساتي د 50 کلونو پورې به په محبس کې تیروي. که څه هم چې زیاتره هندوان واګانې مقدس ګڼي او د قانون له مخې څوک وژلی نشي، د نوي قانون اطلاق له غواګانو نه علاوه د قلبې په غوایانو او د کراچۍ د چلولو په سنډګانو او میخو باندې هم کیږي. د ممبئی د قصابانو د ښاري اتحادیې رئیس محمد علي قریشي وویل چې دا بندیز به په لسګونو زره مزدوران، قصابان او تاجران د خپلې روزۍ او نفقې د پیدا کولو نه محروم کړي.
جو لوگ یہ بزنس کرتے تھے، سماج کا سب سے ہی بچھڑا ہوا بیکورڈ ورک تھا،
ڈیرے داسی دی چی بیوزل خلق دی او د ټولن تر ټولو کمزور طبقه پورې اړه لري، نه تعلیم لري او نه پیسې لري چې بلکوم کاروبار وکي. محمد علی قریشی ویل به له دینه چې حکومت ورته مهلت ورکړي یو دمی بندیز نافذ کړ او په لسګونو زره خلک په کورونو کې کېنول. تیرو څو کلونو کې خارج ته صادرېدل پیل شوي دي او دا مهال هند په نړۍ کې د تازه غوښو دوهم غټ صادرونکي هیواد دی. زیاتره یې د میخو او سنډګانو غوښې، مګر د هندوانو د ملت پال واکمن بھارتی جنتا ګوند مشران په تجارت او کاروبار کې لاس نه لري او هغوی د نوی بندیز د لګولو لپاره دا استدلال وړاندې کوي چې ډېر کسان په غیر قانوني توګه واګانې او میخې قصابي کوي او په مارکیټ کې غوښې خرڅوي. په مهاراشترا کې د هندوانو د متعصبې مذهبي ډلې ویشا هندو پریشاد یا د هندوانو د نړیوال شورا عمومي منشي وینکټش ابډیو امریکا غږ ته وویل چې په ټول هند کې بای په قصابي کولو باندې د بندیز د لګولو لپاره په قصابۍ باندې د بندیز د لګولو لپاره زر مبارزه پیل شي. زه دا خبره منم چې د بندیز با د غوښو د پلورلو په کاروبار باندې ناوړه اغیزه ولري، خو دا چې د هندان لپاره دا یو ډېر احساساتي او مقدس مسله ده باید موږ یې تاوان ته ځان قبول کړو. په هند کې تر ټولو زیات مسلمانان د واګانو او غوایانو د پلورلو په کاروبار کې مصروف دي او شاید چې دا بندیز یو سیاسي رنګ غوره کړي، ځکه چې مسلمانان په دې باور دي چې هندوان قصدن غواړي له اقتصادي نقطه نظر له پښو وغورځي او تجارت خراب کړي. د مهاراشترا صوبې د ډیونار په خارګوټي کې چیرې چې د هند تر ټولو غټې قصابخانې موجود دي، د غوښو د صادرولو د تاجرانو د اتحادیې مشر محمد شاهد شیخ وویل چې د بندیز د اعلان نه مخکې هم تنګ نظرو هندوانو لاره نیوله او د تیرو څو میاشتو په موده کې ځینې لارې او ټرکونه نیولي وو چې میخې او غواګانې پکې بار وې. کله چې به موږ دغو کسانو ته دا خبره وکړه چې موږ خو د قانون سره سم څاروي قصابي کوو، ساسو اعتراض څه دی؟ نو هغه به وویل چې موږ چاته د اجازه نه ورکو چې بل ځای ته د قصابي کولو او یا خرڅولو لپاره انتقال کړي. د هند سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د غوایانو او خوسکو په قصابۍ باندې د بندیز لګولو نه وروسته به مسلمانان په دې قانع شي چې د هندوانو د بھارتیا جنتا ګوند غواړي چې په ټول ملک کې د هندوانو سر سخت مذهبي ایجنډا نافذ کړي. په داسې حال کې چې مذهب پال هندوان د دغه بندیز ملاتړ کوي، په زرګونو نورو هندیانو سخت مزمت کړی دی. ځینو خلکو د دغه اعلان نه سمدستي وروسته د طنز په شکل ولیکل. ښه خبره ده چې په هند کې اوس د واګانو د ژوند خوندي ساتل دومره مهم دي لکه چې د ښځو د ژوند خوندي ساتل مهم دي، او دا هم یو ښه خبره ده چې یو غوا کولی شي بې له دې نه چې څوک یې وژني یوازې راووزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو دنکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوریا. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اتمی جنجال د حل په خبرو کې زیات پرمختګ شوی، خو لا هم په دې مذاکراتو کې ځینې ستونزې پاتې دي. اوباما وایي د ایران سره د معاملې لپاره زیات شفافیت او ثبوتونو ته اړتیا شته ده او زیاتوي چې کچیر ته ایران ځینی محدودیتونو ته غاړه کې نګ دینو امریکا او په خبرو کې نور ملګری هیوادونه به مذاکرات پریږدي. د امریکا غاک د خبريال ویکتور بیټای د رپورت تفصیل ز اشرف الله رحیم زو وړاندې کوم. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د سختو اقتصادي بندیزونو لوجې چې په غو هواد وز شي ویل دا ځل جدي خبرې ترې کړې دي.
We have made progress in narrowing the gaps, but those gaps still exist. And I would say that over the next
month په خبرو اترو کې کوشش کړی چې اختلافات ډېر کم کړو، لا هم اختلافات شته. ایران وایي چې د هغوی اتمی پروګرام یوازې د سوله ایزو مقاصد لپاره دی، نو په همدې رواني یوې میاشتې کې به موږ وکړی شو معلومه کړو چې آیا د هغوی سیستم د کومې فوق العاده موافقې منلو وړتیا لري او کنه. کچیرته د هغوی په سیستم کې داسې شفافیت وګورو چې په خوان نه و او دا ثابت کړو چې هغوی اتمی وسلې نه جوړوي، نو بیا معاملې کېدای شي. خو د دې موافقې لپاره هغوی باید چې د خپل پروګرام لپاره داسې ثبوتونه او محدودیتونه ومني چې تر اوسه یې هیڅ غاړه ورته نه دی شي. ولسمشر اوباما وایي چې ایران د هغه موقتی موافقې په مادو عمل کړی چې د 2013 کال د نومبر په میاشت کې ورسره وشوله. اوباما وایي ایران په دې موده کې خپل اتمی پروګرام پر مخ نه دی بولای او هم د 60% تر اندازې پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه بند کړې ده. ولسمشر اوباما زیاتوي چې نړیواله ټولنه اوس د ایران اتمی فعالیتونو ته په بیساری ډول لاسرسی لري. اوباما وایي کچیرته موافقه ونشنو امریکا او 15 جمع یو هیوادونه چې د ایران سره خبرې اترې کوي د تا چمتو دي چې د خبرونه ووزی.
If we cannot verify that they are not going to
کمون دا ثبوت نشو کړی چې آیا هغوی اتمی وسلې جوړوي او کنه، او یا هغوی د موافقین سرغړاونه وکي او یا هم درغلی پکې وکي، نو موږ به د اقدام کولو لپاره کافی وخت ولرو. که دغه شان موافقه ونشنو موږ به هیڅ موافقه ونکو. ایران او د نړۍ شپږ قدرت لرونکو هیوادونو چې 15 جمع یو یادیږي هیله لري چې په یوه میاشتې کې بعد د موافقې لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. هغوی د همدې روان کال د جون د میاشتې تر 1.5 نیټې ځان ته وخت ورکړی چې باید یو موافقې ته سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روانې میاشتې په 15 نیټې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره یو ځل بیا وګوري. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو چې تیره اونۍ د امریکا د کانګرس غړو ته وینا کوله خبرداري ورکړه چې د ایران سره د موافقه غلطه ده. هغه د اوباما د حکومت سره په دې اختلاف لري چې څنګه ایران د تپری نه خدل شي چې اتمی وسله جوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او درنوندونکو په دې سره د امریکا غا کاشنای یو د سهرنۍ خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسته. لکه څنګه چې په تیر خبرونه کې یادونه کړې و د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او آیرلند د لوبډلو ترمنځ لوبه هم د اوس روانه ده. لمړی بیټنګ د آیرلند لوبډله کوي. د آیرلند لوبډلې د لوبې په 14 اوور کې تر اوسه هیڅ لوبغاړی نه ده سوځېدلی. دوی پوره 4 اتیا منډې لري. د آیرلند لوبډله کوښښ کوي چې خپل دا لوبه وګټي او په دې سره به هغوی د همدې روانو سیالیو دویم پړاو یا کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړي چې هند د مخه لار پیدا کړې ده. خپل ګروپ کې البته تر اوسه هند 4 لوبې کړې دي او 4 وړې ګټلې دي. دا د هند لوبډلې 15مه لوبه ده. تاسو کولی شئ چې د دې لوبې تازه معلومات امریکا غا کښنا راډیو د فیسبوک په پاڼه باندې هم وګورئ. facebook.com/voa pashto. تاسو زموږ نور خبرونه هم کولی شئ چې په انټرنیټ کې وګورئ. د امریکا غا کښنا راډیو ټول خبرونه دی وی ونې د لپاره زمنګ د انټرنیټ په پانه کې سب دي. تاسو کولی شئ چې آلته وګورئ او د ځان د لپاره سب ته هم کیا www.voanews.com/voa pashto. د امریکا غا کښنا راډیو د ویب پانه پته ده. او په فیسبوک کې هم کولی شئ تاسو تازه خبرونه رپورټونه او نورې په زړه پورې مطالب هم کولی شئ چې وګورئ په فیسبوک کې د امریکا غا کښنا راډیو د پښتو څنګه ادرس تا facebook.com/voa pashto. درنوندونکو زمنګ خبرونه پاتې رسیږي. راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول پولي الله سپرم پاتې ورځ منک مرغه الله ممل خود خپل رادیوګان ترڅنګ وسی لنډي شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.